یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
اوس د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر یوې بجې ده. په دې خپرونه کې په افغانستان کې پر روانو حالاتو باندې تاسو ته رپورټونه لرو. د دې خپرونې په جریان کې به تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کړو. که مو د افغانستان انتخابات څارلي وي او علاقمندي ورسره لرئ، نو په دې خپرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د یو شمېر غړو د محاکمې له جریانه رپورټ درکړو. خو اول به ورسو د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د روزګان چارواکي تاییدوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ د برید پر مهال څلور افغان سفیر وژل شوي دي او اته نور ټپیان دي. نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې د سولې لوی هر اړخیز هوکړې پرته له دې هېواد په زیات شمېر د امریکایي سفیرو ایستل به دغلته یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب سي. او فرانسه د روان کال تر پایه ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکول وړاندیز ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل د روزګان چارواکي تاییدوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنی قمندانۍ د برید پر مهال څلور افغان سرتیر وژل شوي دي او اته نور ټپیان دي. د دې ولسوالۍ امنی قمندان ملا سمت نن ازادي راډیو ته وویل چې پر امنی قمندانۍ جګړه اوس هم دوام لري. د نوموړي په خبره د موټر بم برید تېره شپه د دوو هاموي ټانکونو په مرسته سوی دی. هغه زیاتوي ویل کیږي په وژل شوو کې د دغې قرارګاه قمندان هم شامل دی. د خاص روزګان ولسوالۍ امنیت قمندان وایي چې د جګړې پر مهال اوولس تنه طالبان هم وژل شوي دي او اووه دېرش نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او د زیات شمېر افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي، خو افغان چارواکي دغه ادعا ردوي. بلخوا د پکتیا امنیتي چارواکي د ماین په یوه چاودنه کې د دې ولایت احمد آباد ولسوالۍ د امنیت قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي پیښه تېره شپه شاوخوا لس نیمې بجې هغه مهال وسوه چې د احمد آباد ولسوالۍ د امنیت قمندان پر موټر یو ماین وچاودید. د چاودنې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ امنیت قمندان څارمن محمد سرور حسین خیل او د هغې ساتونکي وژل شوي دي. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم هم نن ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې د سولې لوی هر اړخیز هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو ایستل به دغلته یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب سي. د پخواني امریکایي چارواکو چې پکې په افغانستان کې د امریکا 15 پخواني سفیران هم شامل دي په یو شریک بیان کې ویلي چې له افغانستان څخه په لوی شمېر د امریکایي سرتیر وتل باید د سولې لوی رښتینی توافق وروسته وي، نه مخکې تر هغه. دغه پخواني امریکایي چارواکو په داسې حال کې د افغانستان څخه په شمیر کې د امریکایي سرتیرو د ایستلو په وړاندې خبرداري ورکړی چې د سولې د خبرو سره په یوه وخت کې په افغانستان کې د طالبانو بریدونو او په ښارونو کې چاودنو زور اخیستی دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته په وروستۍ مرکې کې ویلي چې له طالبانو سره په پرنسپ کې وې هوکړې ته رسېدلې دي چې په هغه کې په نورو مسلو سربیره د امریکایي سرتیرو کمول او بالاخره بشپړ وتل هم شامل دي. بلخوا روسیه وایي چې طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف د تاس خبري اژانس ته کړې ده. تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک وخت معلوم نه دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف هم ویلي چې روسیه او څو نورو هېوادونه به د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د ضمانت کوونکو په توګه لاسلیک کوي. سمو ژغلاسته دی راډیو ری فرانسه تر روان کل تر پایه ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکولو په وړاندیز ته تیاری نیسي. دغه وړاندیز په دې پورې تړلی چې تهران باید بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ژمنی عملی کړي. دا خبر رویټرز خبري اژانس ته لویدیځو او ایراني سرچینو له قبله ورکړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان دې اژانس ته ویلي چې پر دغه کریډیټ لاین کار روان دی، خو لومړی باید هغه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تایید کړي. هغه وویل د دغه پلان هدف دا دی چې ایران بیرته اټومي تړون ته ور وګرځي او د خلیج د امنیت او سیمه ییز امنیت او هم د 2015 کال وروسته چې د ترسره شوي اټومي تړون اعتبار پای ته رسیږي وضعیت په اړه خبرې پیل کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې دا ټول له وخت مخکې وړاندیزونه په دې پورې تړلي چې ترامپ دغه معافیت ته اجازه ورکوي که څنګه. او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وروسته لاغه د خپل هیواد په پارلمان کې فعال اکثریت له لاسه ورکړ چې د محافظه کار ګوند یو غړی بل ګوند ته واوښت. فیلیپ لی د سېشنبې په ورځ د لیبرال دیموکراتانو سره یو ځای شو، څوک چې په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو غوښتونکی دی. نوموړی ویلي چې د جانسن حکومت په غیر اصولي لارو له اروپایي ټولنې څخه په زیانمنونکې توګه د بریتانیا وتل یا برګزټ مخکې وړي. د خبرونو پای
اردن کوم مخکمه ول چې د پکتیا د احمد آباد ولسوالی مازرت خوړو د احمد آباد ولسوالی ده هلته د امنیه قومندان قومندانی به چارواکو باندې حمله سوي ده. ورسته به په خبرونه کې تاسو ته رپورت وړاندې کړو. پام وکړئ د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه نور مطالب ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی مشر په شمول د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمېر پخوانی کمشنران محاکمه سوي دي او پر هغوی باندې په هر یو باندې د 15 کاله تنفیذي بند حکم سوی دی. په دې خبرونه کې به یې تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د ټاکنو په تړاو د روانو ناندرویو سره تاسو ځانګړي مرکله روپا کا افغانستان کې موده انتخابات به چارلې وڅېړونکو سره خبرې کړې دي. په همدې خبرونه کې به د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اقتصادي خبرونه اورېدلای سي او په ونیزو پروګرامونو کې به واوري.
بندیخانه د شیان ولیدل او بیا پس دغه په چرس باندې راغی. تقریبا د لزدول اسکل کې چرس کوي، اعصاب باندې فشار راځي.
هغه کسان چې د مخدر موادو باندې روږدي سوي دي هغوی څه ډول ژوند کوي، څنګه د هغوی سره مرسته کېدلای سي او د هغوی د ستونزو عوامل څه دي چې په عواملو باندې پوهېدل د حل د لارې په موندلو کې ډېر کومک کولای سي. په دې خبرونه کې به په دې اړه یو مفصل پروګرام درته ولرو. د زهر کاروان نو دارویدو لپاره را سره اوسئ. نن د سټیشن به نن د چهارشنبه ورځ د سنبلې 14 نیټه ده. د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 14 ده. اول مطلب مو په افغانستان کې د انتخاباتو سره پر تړلو جنجالونه دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون یو شمیر کمشنران مخکنی او د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اړوندو د کمیسون یو شمیر کمشنران پرون د کابل کې یوې محاکمه پایته ورسېده او د هغوی هر یو په 15 کاله تنفیذي بند باندې محکوم شول. دا اول وار دی چې د دغه سي لوی دوسیه په اړه چې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط ده د کابل ایوه محکمې دومره ستر حکم کړی دی. د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس دغه مسله څارلې ده. دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. پردیس صاحب، پرون خو د حکومت وسو چې لس کمشنران په 15 کاله تنفیزی قید باندی هر یو محکوم سوی دی تا دیه پتراو نور نوی چه معلومات دی چه تاسی غواری اوریدون کتا ورکری؟
بلی ډیره زیاته مننه. په داسې حال کې چې تېره ورځ د ټاکنیزو کمیسیونونو پخوانی لس کمیشنران په 15 کاله باندې محکوم شول، اوس یو شمیر حقوقپوهان وایي چې رامنځته شوی اوسنی پارلمان چې د پخوانیو کمیشنرانو په مدیریت کې رامنځته شوی باید لغوه اعلان شي. همداراز د کابل پانتون استاد او د افغانستان د اساسي قانون د کمیسیون پخوانی مشر ګلرحمن قاضي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسنۍ پارلمان د پخوانیو مصلحتونو په اساس رامنځته شوی او خپل مشروعیت د لاسه ورکړی. هغه وایي
چې دا کمیسیون خپل مشروعیت د لاسه ورکړي چې ورکړي اوس محکمې په حکم وکړو، نو د دې اجراءات هم ټول باطل دي.
ښاغلی قاضي همداراز وایي د پخوانیو کمیشنرانو په بند محکومېدل په دې حساسو شرایطو کې یوه کمپاینی بڼه هم درلودلی شي. په ورته وخت کې هغه وکیلان چې پر پخوانیو کمیشنرانو د فساد او غړونې تورونو ورباندې پورې وه، وایي ځانګړې محکمې خو کمیشنران په بند محکوم کړل، خو د معترضو وکیلانو برخلیک هم باید معلوم شي. د یوازې د دې وکیلانو له جملې سالم محمد سالی دی، خو دا یوازې سالم محمد سالی نه دی چې دغه ادعاوې لري، بلکې د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم یو شمیر معترض نوماندان وسنۍ پارلمان نامشروع بولي او ټینګار کوي چې د خپلو حقونو اخیستلو لپاره به په مدني حرکتونو باندې لاس پورې کړي. په ورته وخت کې هم مهاله اوسنی پارلمان ته بریلی شوي وکیلان که څه هم په تیرو پارلماني ټاکنو کې درغلي مني، خو په اوسنیو شرایطو کې د پارلمان د لغوه کېدو او یا هم د مشروعیت په اړه څرګندونې ناسمې بولي. دې ټولو اندېښنو ته بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په ځواب کې وایي چې اوسنی پارلمان د انتخاباتي قوانینو په اساس رامنځته شوی او په دې حساسو شرایطو کې کمیسیون نه غواړي چې په دې مواردو کې بحث وکړي. کمیسیون لپاره د وس لپاره البته ولسمشرې ټاکنې لومړیتوب لري. وروستۍ برخه دا چې دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د تلې په 28 نېټه وشوې، پایلې شاوخوا 4 میاشتې وځنډېدې او د دغه ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول، چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندې لرې او پر ځای یې نوي کمیشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول. بلې فرشته جان،
مننه. اوریدونکو، تاسې زموږ د همکار خاطر پر دې خبرې واورېدې. یو څه فکر کوم په تخنیکي ستونزه لرو، ارتباط مو قطع وصل سي، نو په دې خاطر د پردیس سره خبرو ته ادامه نه ورکوو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پخوانی مشر عبدالعزیز آریایی او تتنه نور کمیشنران د دغو دواړو کمیسیونونو په کابل کې محاکمه سول او هر یو په 15 کاله تنفیزي بند محکوم شوی. د افغانستان جمهور رئیس تقریبا 6 میاشتې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر په ګډون وتنه کمیشنران او د انتخاباتي شکایتونو درویدو کمیسیون 15 غړي د خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې او درغلیو په تور له وظیفې لرې کړل او هغوی یې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د څېړنې او تحقیق لپاره وړاندې کړل اور معرفي کړل. تاسې دغه رپورټ زموږ پر وپاڼه باندې مفصل لوستلای سئ. خاطر پردیس د افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو د ادارې له مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده او په پیل کې له هغه څخه پوښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو دغسې محکومېدل، البته د پخوانیو کمیشنرانو محکومېدل، د افغانستان د اوسني پارلمان مشروعیت واقعا تر پوښتنې لاندې کولای سي.
پارلماني ټاکنو چې پنځشپږ حوزو پایلې لاندې شوې نه وي چې دوی معذور سول او دغه لړۍ تر اوسه پورې جریان درلوده. د موږ تمه توقع دا وه چې دا به زر پای ته رسېدلی وي. پرون ورځ ته په کتو سره داسې معلوم سره چې دغه دوسیه محدوده شوې وه صرفا د کونړ ولایت یو قضیه ته چې هغه د یو پخواني وکیل پارلمان صالح صاحب قضیه وه چې دغه تقریبا 200 رایې د کمیسیون په پیګل کې کمې شوې وې. نو هغه نور برخې چې مثلا په نورو وکیلانو باندې، په نورو کاندیدانو باندې، په نورو ولایتونو کې دا قضیه موجوده وي، له بعد همغه چې موږ ولیدل چې اصلا په پرونی دوسیه کې هغه شامل نه و او دا قضیه یعنی ډېر وړکی مطرح شوې وه، نو دې په کتو سره هغه غوښتنه یا اندېښنه چې مطرح کیږي چې باید ټول پارلمان لغوه شي، چون په دوسیه کې او په قضیه کې نور ولایتونه او نور وکیلان یا نور کنه شامل نه دي. نو فکر کوم چې د به د محکمتي هغه خاطر ستونز لري. اما دا چې اوس دا په ونی قضیه په اساس باندې کمشنران لیگ حبس ده، اما به پایله که تغییر نرازی ده به واقعا دفعی چه عدالت نتامینیگی. یعنی اگه چرسی پا در قضیه که کلو اگه زی محکمه تا، اما ده چه اگه فیله تر سرسوی جرگه تا جرمی حالت را کل کیگی بی اگه نه نفکی گی ده به پده مانا ده چه عدالت نتامین سایی پا طول مانا بانده. او شاید محکمه هم خود درائلو ای چه قانون که دسته مسئله غول پر ازای و کرسن او در کمیسیون تراجع شده. ای کاش چه در موضوع به هم کمیسیون تراجع شده چه دی محکمه دی حکم پاساس بود یوگی سر پده مورد که غاوت کرد یا کرکتا نیکرد.
بله رشید صاحب، یو مورد بل چه دیر دی بحث ورده اغا داده چه یو شمیر حقوق پوهان و لوری هم در موضوع مطرح شده. وسنه روان وضعیت د دې لپاره برابر دی چې پارلمان لغو شي یا پارلمان د لغو کېدو ګونګوسی راپورته شي؟
زه فکر کوم چې په دغه حالت کې چې اوس پارلمان حداقل د درې ګونو قوو څخه یوه مشروع قوه ده، د هغه د نفی کولو یا د لغوه کولو بحث چې مطرح کوو شاید ډېر په ښه وخت کې نه وي. د هېواد دغه بحراني حالت ته په کتو سره موږ پارلمان ته ضرورت لرو، او کیدای شي مثلا پارلمان په راتلونکي کې که دوی جوړ شي او هغه خپلې داخلي ستونزې یو خواته پرېږدي، یعنی ډېر باید مهم او اساسي پرېکړو باندې باید برلاس شي، خصوصا د سولې او د مذاکرات لړۍ په وخت.
بله رشید صاحب، روان وضعیت به راتلونکي ریاست جمهوري ټاکنې څومره حد ته متاثر کړي دي ستاسو په نظر باندې؟
بېل شکه چې اوسنی وضعیت د مدیریت وړ ده. د افغانستان سیاسیون په راس کې ولسمشر اجرایي رئیس، دوی باید دغه وضعیت په ښه توګه مدیریت کړي، خپل هغه شخصي ټیمي رقابتي او د سیالیو بحث یو خواته پرېږدي، خامخا په د ملک بېسو ولسمشر کېږي د ټاکنو په اساس باندې. اما سر رقم دغه وضعیت په داسې حالت کې چې مثلا امریکایان تقریبا خپل هغه ګټو ته لیواله دي، نور بحریان هم هغه خپل ګټو ته مهمه دي، ولې د افغانستان لپاره د هغه ملي ګټو منافع او مسله په یو اختلاف یو تقریبا د پاشل شوي حالت کې ده.
په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ادارې مشر یوسف رشید و چې اسم علمکار خطر پر دې سره خبري کوله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوریدونکو تاسو خبر یاست چې پرون په کابل کې ورمشپا ډیر لوی حمله وشوه د گرین ویلج په نوم په منطقه باندې چې په کابل بای کې جوړه شوې وه، یو سیمه ده. په هغه کې ډیرو بهرنیو ادارو کار کاوه. په دغه سیمه کې یو ډیر بهرني مامورین چې په افغانستان کې د بیلابیلو ماموریتونو لپاره د هغه له جملې د خیریه فعالیتونو لپاره افغانستان ته راغلي وو، 14 وسوه، یو 19 تنه پکې زخمیان سو او 14 تنه پکې ووژل سو. تاسو که غواړئ چې دغه حادثې له ځایه زموږ ویډیوي رپورټ وګورئ، تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. دلته هغه ویډیوي رپورټ شته چې زموږ همکاران گرین ویلج ته تللي وو، د کابل بای دغه ځانګړې سیمې ته، او د چاودنې له ځایه یې رپورټ جوړ کړی او د قربانیانو د زخمیانو سره یې خبرې هم کړې دي. نو ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی، دلته زموږ ویډیوي رپورټ هم شته. اوس په ورسو فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګریزو توکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. د دغه خونې مشر شمس الحق مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغانستان لسګونه کانتینر تازه میوې او سبزۍ د پلټنو په پلمه بندي پاتې دي. د نوموړي په خبره له دې امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. ښاغلی مجاهد وایي پاکستان هغه سوداګریزو توکو ته اجازه نه ورکوي چې د کراچۍ بندر له لارې هند افغانستان ته وارديږي. دای دا هم وایي چې که څه هم د پاکستان د سوداګرۍ لچارواکو سره په دې اړه خبري شوي، خو د هغوی لوري کوم اقدام نه دی شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت نن د 155 میلیونه افغانۍ په لګښت په بلخ ولایت کې څو پراختیایي پروژې پیل کړي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژو کې د کانالونو او د اوبو د شبکو، د پستو د باغونو او د مالدارۍ فارمونو جوړول شامل دي چې دا یو شمیر پروژو د بنسټ ډبرې کېښودل شوي او ځینې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي.
د مجموعي مثال وزارت زراعت به ولایت بلخ به ارزش بیش از 500 میلیون افغانۍ صدها پروژه مختلف در سکتورهای زراعت، آبیاری و مالداری روی دست داره که تا ختم سال مالی پروژه تکمیل میشه.
ښاغلی رستمی وایي د بلخ ولایت د بزګرو د ستونزو پلټل هم د هغو چارو جز دی چې د دغه وزارت مرستیال به بلخ ولایت ته د خپل سفر پر مهال ترسره کړي. د نوموړي خبره د شنو خونو، د مالدارۍ فارمونو، د کورنیو باغونو او خوراکي توکو خوندیتوب ډیری برخه ښځو ته سپارل شوې چې ښځو ته به د کاري زمینې د برابرولو لامل وګرځي. د کابل په شزازرای کې د وهمي اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتاویا افغانۍ 25 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 5 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 498 افغانۍ.
دا د ازادي راډیو ته وسوه نړیواله مسله راخلو. په داسې حال کې چې ایران د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی، د فرانسې حکومت په مشروط ډول له ایرانه د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو د اخیستلو وړاندیز کړی دی. د دې موضوع جزئیات عصمت څاروان څېړلي دي، کتلي دي او دا د یو سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، ایران ته د فرانسې دغه شرطونه څه دي؟
مننه فرشته جانې. فرانسې د روان کال تر پایه ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکول وړاندیز ته تیاری نیسي. یعنی همدغه خبره چې تاسو کوي دا وړاندیز په دې پورې تړلی یا مشهور دی چې تهران باید بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اتومي تړون ژمنې عملي کړي. په تړون کې ایران یو لړ ژمنې کړې وې، مثلا یورانیم به تر نه غني کوي یا تر یوه حد به غني کوي. داسې نور شرطونه خو په دې وروستیو کې ایران ویلي دي چې له دغو شرطونو موافقه وزي. البته دا خبره رویټرز خبري آژانس د لویدیځو او ایرانی سرچینو له قوله کړې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان د آژانس ته ویلي چې پر دغه کریډیټ لاین کار روان دی، خو لومړی باید هغه د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ تایید کړي. د ویل د دغه پلان هدف دا دی چې ایران بیرته اتمی تړون ته ور وګرځي او د خلیج د امنیت او سیمه ییز امنیت او هم له 2015 کال وروسته چې د شبي اتمی تړون اعتبار پای ته رسیږي وضعیت په اړه خبرې پیل کړي.
نو سروان صاحب، د امریکا حکومت خو د ایران د فضایي څیړنو پر اداره او دوه نور تحقیقاتي مرکزونو دا د نوي بندیزونه اعلان کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې امریکا، یعنی څنګه چې تاسو لوستي دي په راپورټونو کې څه ویل کېږي، چې آیا امریکا به له فرانسې سره په دې موضوع موافقه وکړي؟
دا لا څرګنده نه ده. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، امریکا تازه بندیزونه لا په ایران زیاتوي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا ټول له وخت مخکې وړاندیزونه دي. دی هم یعنی مطمئنه نه ده او په دې پورې دی وایي چې تړلې دي چې ترامپ دغه معافیت ته اجازه ورکړي. یعنی که ترامپ اجازه ور نکړي نو بیا د فرانسې او د ایران دا معامله هم ممکن ونه شي. تیر کال ولسمشر ترامپ د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال له اتمی تړونه ووت او روان کال پر تهران بیرته سخت بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو په خبرګون کې تهران په وروستیو کې پر اتمی موادو د لګول شویو محدودیتونو له حد څخه تیری کړی او همې خبرداري ورکړی چې د دې تړون درې اروپایي لاسلیکونکي یعنی فرانسې، جرمني او بریتانیا د بندیزونو د اغیز د کمولو لپاره ورته اسانتیاوي برابرې نه کی. د سپتمبر په 15مه به نوري سرغړونی وکړي او یعنی تړون به نور هم مات کی.
سروان صاحب، کتلند په دې باندې یو څه معلومات ورکړي او ریدونکو ته چې دا د 15 میلیارد ډالر او تیلو معاملې د ایران لپاره څونه غټه معاملې ده؟ کوسی البته
کوسی د ایران لپاره بل شکل لوی معاملې ده، ځکه چې ایران نن سبا له سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. هر ورځ خبرونه دي چې د ایرانی پیسو یا ریال ارزښت ډالر او نور اسعار په وړاندې ټیټیږي. هغه یو علت هم ده چې د ایران ایران د تیلو صادرات کم شوي دي، عواید کم شوي دي، نو ایران له اقتصادي فشار سره مخامخ ده. که فرانسې ورته دغه امتیاز ومانو او قبول شو، بیا کېدای شي دا تاثیر ولري نور هیوادونه هم ورته غوښتنې وکړي او په دې شکل د ایران د تیلو صادرات زیات شي.
ډېره زیاته مننه اوریدونکو، تاسې زموږ د همکار عصمت څاروان خبرې واورېدې. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو چې د کابل د نن ورځپاڼو پر کومو مسلو باندې تبصره کړې دي، دا به زموږ همکار اکرام الله اکرام درته وړاندې کړي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په کابل ښار کې د طالبانو د وړمې شپې د حملې او د سولې د خبرو اترو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې د کابل ناورین پر افغانانو د طالبانو سوله ییز گزار په عنوان په خپور کړي مطلب کې لیکلي دي، په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو له پیل سره سم طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی چې وروستۍ هغه یې په کابل کې په گرین ویلج حمله وه. په مطلب کې راغلی دی چې په دې حمله کې شپاړس تنه ملکیان وژل شوي او یو سل څلوېښت نور ټپیان شوي، او حتی په سیمه کې د ولسي وګړو داسې کورونه هم شته چې د حملې د شدت له امله په بشپړ ډول له منځه تللي دي. په مطلب کې وړاندې د یو شمېر کابل خاریانو له قوله لیکل شوي چې طالبان د پردیو په اشاره خپل خلک وژني او نه پرېږدي چې افغانان په آرامۍ ژوند وکړي. د مطلب لیکوال لیکي طالبان د دې لپاره چې پردي خوشاله کړي او د سولې په نوم په روانه معامله کې ډیر امتیاز واخلي، نو پر عامو افغانانو حملې کوي او دوی د غم په ټغر کېنوي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د سولې له تودو خبرو سره مل د هیواد په لر او بر کې امنیتي وضعیت خورا درنګلی شوی او طالبانو پر ډیری ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. د سرمقالې لیکوال لیکي پوښتنه دا ده چې د سولې له هوکړې سره ولې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی او طالبانو خونړیو حملو ته مخه کړې. ورځپاڼه لیکي دوی نه پوهېږي چې امریکا او طالبان د سولې هوکړه کوي که د جګړې. لیکوال پوښتنه کوي چې آیا کوم پټ جوړ جاړی شوی چې وضعیت د ښه کېدو پر ځای ورځ تر بلې خرابیږي. سرمقالې لیکونکی لیکي د طالبانو وروستیو حملو ته په کتو شک کېږي چې ممکن امریکا او طالبانو په دوحه کې په اوږدو خبرو کې داسې کومه پټه معامله کړې وي چې له امله یې د افغانانو شاوخوا د دوه لسیزو ارزښتونه یو ځل بیا له منځه لاړ شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دي چې خلک ځکه د سولې خبرو ته خوشبینو او دي چې دا خبره وکړی شي د وینې تویدنې مخه ونیسي او د تاوتریخوالي په کموالي کې مرسته وکړي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي لکه چې د خلکو دا فکر یوازې په خوشباوري ولاړو. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کوي چې د خبرو دواړه لوري باید افغانانو ته ډاډ ورکړي چې د سولې له خبرو سره مل به د جګړې په شدت کې کموالی راولي تر څو ملت ډاډه شي چې یو ځل بیا به نه تباه کیږي. او ویسا ورځپاڼې لیکلي دي چې افغانان د پردیو لپاره قرباني کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي دا چې طالبانو ولې د سولې په درشل کې خونړیو بریدونو ته زور ورکړی هیڅوک ځواب نه لري. خو د سرمقالې لیکوال لیکي په دې ټول پوهیږو چې افغانان د بهرانیانو په سبب په مرګونو او ماتمونو محکوم دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې ولسي وګړي له دواړو لوریو څخه تر فشار لاندې دي. بهرني ځواکونه د شپې په چاپو او عملیاتو کې وژني او طالبان یې د دغه ډول خونړیو حملو په وسیله. په سرمقاله کې په کابل کې د وړمې شپې له خونړۍ حملې وروسته د سیمې د خلکو اعتراض ته هم اشاره شوی او په کې لیکل شوی چې د خلکو غوښتنو ته باید پاملرنه وشي او دغه ډول پوځي مرکزونه د ملکی کورونو له منځه باید وبیستل شي.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده نبینیم د کنړ ولایت مرکز اسدآباد نه د ازادۍ راډیو خپرونې ته خپل پیغام پرېږدم. هر څه له مخکې خپل سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه وروسته پیغام مې دی دا چې د کنړ په ولایت کې بیخي په نږدې کې تقریبا په سل مترۍ سو مترۍ کې دغه د مایا ګاز نفت ګاز ټانکري دي، همدغه شان د نثاراتو د تیلو ټانکري دي. بیخي نږدې دی دا چې دا ساحې پرنفوسه ساحې دي، کورونه خواته نږدې دي، زه نه پوهېږم چې دولت ولې د دې غم نه خوري چې په ټنونو ټنونو دېرش تنه څلوېښت تنه ګاز په دې ټانکرو کې پرتې وي او هغه هم د ځمکو په سرونو باندې پرتې دي. خدای نه خاصه خدای ناسته خو کومه حادثه پیدا شول یا د ټانکرو انتجار وکړو نو دلته خو تقریبا په سوونو او په زرونو خلکو پراته دي کلي دي. نو دا به د ضرر سره مخامخ شي، د مرګ جوبلې سره به مخامخ شي. بس چې په افغانستان کې دغه مرګونه کېږي، نور نه غواړو چې په یو عادي شیانو باندې زموږ د افغانانو مرګونه نور وشي. غوښتنه مې ده د دولت چارواکو ته چې دغه د کونړ ولایت کوم مشکلات دي او دغه د انحصاراتو ټانکلې او دغه د مایا ګاز کومې ذخیرې چې دلته دي دا د ولایت څخه لرې کړي.
د اغاګانو د کندهار ولایت خاکرې ولسوالۍ څخه د ترپه تماس کوم. موږ یو مشکل ورته په خپل ولایت کې د خاکرې ولسوالۍ لارې د نیغتر څخه مخکې بندې شوی دی. نو دا د اوازې پورې حکومت مې څرګ نه اړو نو نکه په نکه دغه لارې بندې کړې ثبوتونه نه لري. اتم نه هغه مسلمانه فرهنګ را ګرځولې دي د کنیا خرې څخه مخکې لارې بندې کړې دي ثبوتونه نه لري. دغه پیغام دې نه کړ د دې راځي نه کړ چې دا دې سمنانه د ښه په من
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوس په اوریدونکو دولسم بجې د ازادي راډیو د 7 مهمو خبرونو لنډیز لفرې بازار واوري.
د روزګان چارواکي تاییدوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ د برید پر مهال څلور افغان سرتېر وژل سوي او اته نور ټپیان دي. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان ملا سمت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټر بم برید تېره شپه د دوو هاموي ټانکونو په مرسته سوی دی. ویل کېږي په وژل سوي کې د قرارګاه قمندان هم شامل دی. د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان دا هم وویل چې د جګړې پر مهال اولس تنه طالبان هم وژل سوي او دیرش نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او د زیات شمېر افغان سرتېرو د وژل کېدو ادعا کړې خو افغان چارواکو دا ادعا رد کړه. بلخو د پکتیا امنیتي چارواکي د ماین په یوه چاودنه کې د دې ولایت احمد ابا ولسوالۍ د امنیه قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي پېښه تېره شپه شاوخوا لس نیمې بجې هغه مهال وسوه چې د احمد ابا ولسوالۍ د امنیه قمندان پر موټر یو ماین وچاودید. نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو ول ورپړو چارواکو خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د سولې لوی هررخیزه هوکړې پرته ل دې هواده په زیات شمیر د امریکایي سرتیرو ایستل به دغلطه یو ځل بیا د کورنۍ جګړې سبب سي. دغه پخوانیو امریکایي چارواکو چې پکې په افغانستان کې د امریکا 15 پخوانی سفیران هم شامل دي په یو شریک بیان کې ویل دي چې د افغانستان څخه په لوی شمیر د امریکایي سرتیرو وتل باید د سولې لوی رښتینی توافق ورسته وي نه تر هغه دمخه. روسیا وایي طالبانو او امریکا اترې غوښتي چې د دوی ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ایګور مورګولوف د تاس خبري اژانس څخه ده. تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک وخت معلوم نه دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استاذ زمیر کابلوف هم ویلي چې روسیا او څو نور هیوادونه به د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د ضمانت کوونکو په توګه لاسلیک کوي. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې هیواد یې کولی سي د 2015 کال د اټومي تړون مهم ګامونه شاته ولاړ سي خو وایي تهران اروپایي هیوادونو ته دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. داسې نه ښکاري چې دواړه لوري نن او سبا په دې اړه یو توافق ته ورسیږي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې دي. د ایران رسنیو د ښاغلي روحاني دا څرګندونې هم راخیستي چې وایي تهران به د اټومي ژمنې د ماتولو دریم ګام هم واخلي او په دې سره به اټومي فعالیتونه چټک او فرانسې د روان کل ترپایه ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکول وړاندیز ته تیارای نیسي.
دا د ازادي رادیو د نور خبرونه به عبدالنافی همت ته وخت ورکړو. دی به د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کړي. خو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د پلخمري ښار وضعیت وګورئ، تر هغه وروسته چې وسله والو طالبانو په پلخمري باندې حمله کړې، اوس هلته وضعیت څنګه دی؟ په دې اړه زموږ یو ویډیویي رپورټ دی زموږ همکار په پلخمري کې جوړ کړی. تاسو یې د ازادي راډیو پر وبپاڼه کتلی سئ، ازادي راډیو ټکی کام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو دلنافی همتی موتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت وایي په افغانستان کې محتاجین نور هم ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 60 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې په شپږمه نیټه په روداتو او خوږیانو ولسوالیو کې عملیات وکړل. د دې عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 60 کیلوګرامه چرس ونیول شي، په یو موټر کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د دې پیښې په تور څلور تنه نیول شوي دي. د بغلان ولایت پولیسو په دوو بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه چرس ونیول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل پولیسو په لومړۍ پیښه کې د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه په پلخمري ښار کې 10 کیلوګرامه چرس ونیول. دغه ډول پولیسو په دوهمه پیښه کې د دې ولایت په خوست ولسوالۍ کې 1 کیلوګرامه چرس ونیول شي، په یو باروړونکي موټر کې له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کېدل. پولیسو په دې تور موټر چلوونکی هم نیولی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو پر کارخانو او زیرمو باندې څه د پاسه اویا عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معاونیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو تیره اونۍ په شپږو ولایتونو کې 15 اویا عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو په ګډون څو قاچاق کوونکي هم نیولي.
په دې عملیاتو کې پولیسو 308 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي او په دې توری یو نوی کسان نیولي چې یو یې پولیس او دوی ښځې دي.
د یادونه ورده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو له غزنی ښار څخه 150 معتدین راټول او د درملنې لپاره یې روغتونونو ته ورمعرفي کړل. او دونه وروسته پیښه دا ده چې پولیسو په کابل ښار کې څه د پاسه 100 لیټره الکولي مشروبات ونیول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه د کابل ښار په 15 ناحیه کې د شرابو په یو کارخانه کې 550 لیټره الکولي مشروبات او 380 لیټره وراسته شوي کشمش نیولی دي. پولیسو دا کارخانه ویجاړه کړي او د الکولي مشروباتو په تورې درې کسان هم نیولی دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې محتاج نور هم ډیر سوي دي.
یو خدای چې خلک بیکاره دي، پریشان دي، مشکلات لري، جنگونو دا تور شان ور باندې تاثیر کوي.
دا چې مختار څنګه په نشو وخت تاسو په دی اړه له زوی سره مرکه لرو.
شپې نشه مشه وکي، زتی زی د خلکو کور ته دروازه ټکی او ورور راوځي منځو کوي.
د احمد په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له عملی په کاروبار کې 10 میلیونه افغانۍ تاوان وکړ.
یو ورځ مونږه هلته یو عمه کور ته میلمه دردونه کې دوبسلم او بو کې ځان شو دا کا وخت چې مې وکړل چې نه دا کار د مورپینو دی، دا د مواد مخدرو دی.
او د خبرونې په پای کې به په یوه ډرامه کې واورو چې یو شمېر قومي مشران ولې د خپل ولسوال په اړه والد ته شکایت کوي.
جمعه ګل له خیر خو دی، څنګه دې زه در په یاد شوم؟
خیر له کومه شو خان سر.
ولې خدای دې خیر کی، څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده، کور مې خراب شو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي په افغانستان کې د هغو محتاجونو شمیر تر 1 میلیون اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت اټکل له مخې د هغو محتاجونو شمیر تر 1 میلیون تنو اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي، او هغه خلک چې له نشه یي موادو څخه زیانمن شوي تر 3 میلیونه هم ډیر سوي دي. کارپوهنه وایي که د نشه یي موادو کښت، تولید او بازارونو ته د نشي موادو لیږل همداسې دوام وکړي، پراتونکو نږدې 2 کالو کې به محتاجین 2 برابره ډیر شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاستر نه کوړنې کوي.
په 2015 کال کې نه نشئی موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د سروې لمخې د هغو کسانو شمیر 200,000 وچی په مستقیم او پر لپسې ډول نشه کوي. که څه هم په دې ورستیو کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره تازه سروې نه ده سوې، خو د کورنیو چارو وزارت د ادعا له مخې په افغانستان کې د هغو معتادینو شمیر تر 1,000,000 اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي راډیو ته وویل نشه یي مواد د ترهګرۍ په څیر افغانانو ته یو ستر ګواښ دی.
1.4 میلیون که بیخی دواندار با مواد مخدر اعتیاد دارند.
1.4 میلیون کسان پا پر لپسی دول نشکه دی. دغه دول د 3.6 میلیون کسانو د معایناتو نتیجه هم مثبتی دی. موږ د معتادینو د ډیروالي د مخنیوي لپاره پر یوه لوی پروګرام کار کوو. د کورنیو چارو وزارت 4 کلن پلان به نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پروګرام سره یو ځای شي. په دې ډول به وکولی شو چې د ترهګرۍ غوندې له نشه یي موادو سره هم خپله مبارزه ګړندۍ کړو.
که څه هم نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د معتادینو د ډیروالي ستر لامل بلل سوی، خو افغان ځواکونه بیا د احتیاط د ډیروالي یو دلیل سخت کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره د بودیجې کموالی بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې عملیات به د نشه یي موادو تولید او بازارونو ته د نشه یي موادو لیږل را کم کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر بیا د ځوانانو بیکاري او قاچاقونکو د نیولو لپاره د پروګرام نشتوالی په ښارونو کې د نشه یي موادو د ډیروالي اصلي لاملونه بولي.
نور بل زیات شي، ځکه چې دا حالت زموږ یو خدای چې خلک بیکاره دي، پریشانه دي، مشکلات لري، جنګونه دا تور شان ور باندې تاثیر کوي. لامغه د دې سبب کې چې احتیاط زیات شي، بل دا چې معتادین په ښار کې په آزادانه توګه هر څه ته ګرځي، هر څه ته لیدل کېږي. اصلا د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دوی څنګه کولی شي هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي د هغوی مخه ونیسي، تر څو پورې چې خرڅوونکي یا دا نور قاچاقبران له منځه لاړ یا ته کښتۍ له منځه لاړ لاړ نه شي، دا تبیر ده چې خلک به استعمالوي. یعنې حالت داسې دی چې هم نشه یي توکي ډېر زیات دي، هم قاچاقبرانو ته څوک څه نه وایي.
په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ښارونو کې د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تازه راپور ښیي چې یوازې سخت کال د اسد په میاشت کې 119 قاچاقونکي نیول سوي دي.
محمد ایاز تلنکو چې د معتادینو د ډیروالي په اړه راپور اوراوه، په راپور کې مو واورېدل چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د معتادینو شمیر تر 1,000,000 تنو هم ډېر سوی دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
اوس په دغه مخترې حال در کړو چې په نشو اخته سوی دی. ملا ورداګ د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پخواشه تخنیکی مهارتونه درلودل او څو اختراعګان یې هم کړی وي، خو اوس په نشو اخته سوی دی. دا چې دا مخترې اوس څنګه ژوند لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ده له مشر زوی عبدالمنان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې پلار یې څنګه په نشو اخته سو.
د انقلاب رئیس دی، یوازې و بس. د انقلاب مشکلات هم ډېر زیات ولیدل، بندیخانې او دا شیان هم ولیدل، او بیا پس دغې په چرسو باندې راغی. تقریبا دغه 10-12 کاله کېږي چرس کوي، اعصابو باندې فشار راځي. و
کله چې دی په نشو اخته سوی، په ده کې کوم تغییرات راغلي دي؟
اول خو خوراک نه لري، بس چرس خام خوري. نور تغییرات دا دي چې ډېر غږېږي، د شپې خلکو کورونه ټکوي، نو دغسې بازار ته ځي، نیمه شپه باندې مسجد ته ځي، هلته لاسپیکر چلندوي او بس سورت رحمان هلته وایي. کور کې بس شیشې ماتوي، چې څه ورته وایي چې کینه په کینه باندې نه ده، بس قلف هم کوي، قلفونه یې مات کړل، زنځیرونه یې مات کړل. او دی په خپل تخنیک کې ډېر مخته ده، دا ډېرې هوښیارۍ نه.
تاسو ویل چې دی په تخنیک کې ډېر زیات مخکې ده، چې شی جوړ کړي دي، څنګه جوړ؟
د یو د نشې جوړ کړی په کور کې د نس چار کونجه د پتمس په شکل باندې د تیټ د لارګینې ټایرونه ورته جوړ کړی دي. د تیټ بیا سرمیزي ساتنه ورته لا اکاډمي دیغه ماشين راخلی یو د نه چپه بسته کې یو د نه راسته د تیټ پېمبول بسته کې د سات کوک کیږي او دا بیا رواني کې تمه خپل کوک چې خل ختميږي بیرته اوټومات ابل سات کوک اخلي چې کله کوک واخستهغه بیرته برعکس راځي بیرته خپل اندازې پوري تقریبا حدود 15 متر 60 متر پوري خپل ازیه اته تقریبا ته یو منه پوري وزن وړي د ډیر تخنیک نه بس د یالت نوم لري قرباخ کې مل وردک په نامو باندې
د دې دغه اعتیاد د تاسو ته کومې ستونزې پیدا کړي له کوم مشکلات سره تاسو مخ کړی یا
مونږ ډېر مشکلات سره مخ کړی راځي مثلا د شپې نشه مشه وکي زتی زی د خلکو کور ته دروازه ټکی او ورور راوځي منځو کوي بس کور کې ما وازک چلان کې ورور د دیوالونو لاندې مزکه او شیشو ته او وازک نسی چورته وای کینه بس تی او به بس تی چکوټی چپکی وای نه مکه چې د زاینه یخشي
د کورنۍ لغړو سره گزاره څنګه
او هغه چې خو صحت خو موږ سره گزارم خو اوس چې په دني شخص تسوي د موږ سره اخلاقم خراب شوي دي خو سم د ما سره بس خو خیر زو سره هغه کومه گزاره ور سره کوم مریض ده
چې د پردغه حال وي دغه نفقه د اولادونو د څنګه کوي
زه خپل چې ما کار کوم بس هغه ورونه تم کینی بیلم يم باغ لري لګنګور منګورم لري او زما یو ورور فرانسې کې دالته دیغه زینم څنګه حواله ورته راځي
تروس غوې د شي اوران کار د کورنی لپاره مثلا نه کړی یا با خرچ کړی یا زما خرچ کړی
نه د سې کار نه د کړی فقط خرابې کړی خیر کور کې د وړو وړو شانې خرچ کړی دي کړکې دروازې د شانې استلې دي مثلا جوړې کړم په ډیر لږ قیمت باندې بس وړې دي چې بس به پیسې شو وای د چې ماته پیسې راکې پیسې هم د تنه دی ور کړی ورور د تی دروازه خستې د وړې د په 4000 دروازه په 1500 روپۍ ور کړی ده هم د رقم ډیر اکثره شانې د کور وستلې دي مهم ظرفونه مثلا یو ظرف چې لک
د کوم کوم کارونه په خوا کوله سپیسې اوس هغه نشي کوله
هغه قرباخ ساحه کې د یو رقم ګمبز جوړی چې تقریبا برې 3 متره ده او اوږدوالی 9 متره ده 13 متره 9 متره اوږدوالی ده د په خامو خښتو باندې دی ته قالب بستکو او 2 متره به دا قالب به بستکو بس جوړاو به هم د کوټه په یو ورس کې جوړه کړی ده تقریبا 3 متره 4 متره زمکه لاندې دی ته په تخنیک باندې مر ور وستلې ده د شیشې په ذریعہ باندې رڼا به راستن د کوټه مابینسته
د دې دغه مشکلات او ستاسو پر تعلیم ستاسو پر ژوند باندې څومره بد اغیز
ډیر زیات چې ما درس تقریبا تن لسم سم په پوری مکتب ویلې ده هغه چې مکتب ختم شي طالبان راغلل مای طالبان په وخت کې درس ویلې ابو حنیفه مدرسه کې نو تقریبا ما چې 3 کاله نور درس ویلې وې فوق العاده قاضي ومه سیستم می وستلې ده اوس کا شکار نه جوړ شوی دی دغه پلار لوجینه
تر ټولو بد خاطره چې ته لدی خپل پلار څخه لري او هیڅ دې نه ریږي هغه چې
یو خاطره چې ما هیڅ وخت نه ریږي نو ما یو سات اخیسته او دا غټ ساتو دا چې نشو بس راغی دا سات مله ایران نه راوړی او دا مې پتیګه کې جوړ کړی او خپل او بس دا سات راته مات ک او راته راغی د شای خونه د سپڅه پړه خوندي و عالم دی واده مې درې ورځې څلور ورځې تیرې شوې او وخت چې جوړو ډیر خه مهربان او خپل اولادونه سره ډیر نیک راګی ته بس دا نشه باندې چخته شوې ده ځکه زمتي نه پام نه بد شوې خپل خزه دا ژوند ټول رتبت کاری دا ټول خپل خپلوان رتبت کاری
محمد ایاس تر نکو چې د یو موتاد لزوی عبدالمنان سره مرکه کوله عبدالمنان وویل چې پلار یې څو اختراعات کړي خو اوس یې ذهن ګډ وډ شوی او د کورنۍ پر غړو سربیره ګاونډیان هم ځنې تنګ شوي دي
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لالارې له مخسره په اړیکه کې شي 0 9 9 0 15 30 0 9 9 9 0 15 50 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي او اوس ته خاطرې واردی احمد کاپسا ولایت اوسیدونکو دي چې لاس کاله مخکې په ایران کې پنه شو اختاسو د یوې چې ګل شمیر کیس بنیس دادی او په خوښه کاروبار درلود خو اوس د نشول عمل هر څه ځنی پاتې دي د یوې چې د نشول عمل په یو کال کې 10 میلیون افغانۍ تاوان وکړ دا چې احمد ولینا شو ته مخکړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوي دي. په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی یم، نوم مې احمد دی. زه 26 کلن یم. یو ورځ لږ مریض وم، سرما خوردګي مې لري، ځان نه خوړلې. یو ځوان راته کوي دود تاریاکو، هغه دود تاریاک ما ته اور وګرځېده چې ټول بدن یې راته ونیو. د تاریاکو نه لاړم پوډرو ته، دوه درې کاله مې پوډر وهل، اوه کاله مې تاریاک وهل. والله بالله که ما پکې تر اوسه داسې شی لیدلی اوسېږي چې ما ته یو ځوان ویلي زنده باد ښه کار دی وکړو. د ژب نه مې پیسې لاړې، این دی ورځ د زوره سیمه مخپل خلاف شروع کړ. په تیران کې پیسونه مې جبونه ډکو، سبب هیڅ نه ما په جب کې. ما چې کله دا مواد شروع کړم، زه د یو کال پورې په خماري نه پیدلم. ولی خزما وجود نیولې په دې چې ما خماري ځان تنه پرې خودله چې ما خلاص بشله لار بشم شه میرا واست. یو ورځ مې ونو هلته ما امه کوته میلمه، دو ورځ مې ونو هل دردونه کې ډوبسلم او بو کې ځان شو دا کا وخت چې مې وکتل چې نه دا کار د مورپینو دی، دا د مواد مخدرو دی. چې مواد مې کش کړ جوړ تیار شل. مسلمان ته چې کافر باندې ما دا پیردونه شته چې دا شی کش کی. اقتصاد خو کارته هم پروس کالج جمعه زه په تیران کې وم. په درې میاشتو جمعه کې ما 15 میلیون روپۍ کار ما وکړ. په 15 میلیون کې ما ته اخر حساب چې مې وکړ 15 میلیون روپۍ پاتې و چې ور مې کارګرو ته خپل ټخت تیاران. د مواد مخدرو مصرف دومره زیات دی. زه خپل استاد کاریم، ګل کاریم، جوش کاریم، ولډنګ کار، هر کلو بچی وای زه استاد یم. ډیر کارونه مې زده، ولی خو دغه دې موادو ته ما رسیدګي ونشلا کوله. اخر مې خپل خلاف ته شروع وکړه. د سیو بده خاطره لرم ترې چې د ازما ګونه ګوره چې ما ته د سترګې اډوکه نه سترګې لاندې دا اډوکه ازما مات ده. دا په ایران کې زلاړم کم ته چې دغه موادو نه ځان خلاص کړم. د کمپ نه زه 15 مورز د سیو سیمه خاردار نه وتلم. شپارس ګردان په دغره محبته کې 15 متر کې محبته و دومره شپارس ګردان په کې ناستو ما ټوپ کړی دیوال نه وتلم. د ایرانی اتش احرام پاتې و تاسو رقم د شکار وک نو کله چې زه د دې شپخانه نه وته خیدلم ما نه دانی وکړه. تلته ما باندې فشار د موادو د سمزداین نه مو وته. هغه کوم ګار چې دروازې مخ کې چوکیدارو هغه ما پسې شو دوه د پیمو وه وته خیدلم. خلل بل اخر پرې خو نه چې وته گیر کړم. نه کس لغته باندې مخ باندې و اهلم دا د مخړو کې ما شو د موادو نه تخپل یعنی دومره نور سره شوم. دومره سره شوم چې کڅوګا ته وای چې ټوله دنیا ته در کوم یو دوه زما نور توبه تر واسطه لباس می دینو. اصلا د دود نه چې سیګریټ ته څو وای او هغه زما دښمن دی. او چوک مواد می اصل اول می دلته می خرته و نو هغه مواد باندې ما دوه برابر پیسې جوړول. د شورات برابر 15 لک می جوړول، 30 لک می جوړول، 30 لک می جوړول. ولی خو هغه پیسو کې برکت نشته. هغه 5000 روپۍ چې خپل کارګری و کې حلال پیسې واخلې هغه کې برکت اوسېږي. په دغه 15 لک او 30 لک کې برکت نشته.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2024 مزنی سپو خبريږي او اوس ډرامې ترازو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاجی صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران او مخور شخصیتونه والی ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا مشران والی ته اخطار ورکوي چې که یې خبره ونه منل سي نو ولسمشر ته به د ولسوال په اړه شکایت وکړي. دا چې دا مشران ویل ولسوال څخه سر ټکوي، والی څه ورته وایي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا، خدای دی راولا، خدای دی راولا،
خدای بده خدر ولی خان سه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیر دې.
شکر ده.
راځه راځه جمعه ګل لاله په دغه توشکه کېنه.
کور دې ودان صاحب. ام بس دغه تا وکېنه.
جمعه ګل لاله خیر خو دې. څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر لکومه شو خان صاحب.
ولی خدای دې خیر کې سپې خده.
هی ډیره بدره پې خده. کور می خراب شو.
سپې خده سپینه خبره وکه.
بل زوی می هم پوډری شو. اکرام درته خایم.
سشه اکرمم پوډری شو.
وو اکرمم پوډری شو. ولی بنه پوډری کیږي کلایله پوډریانو نه ډک دی.
یاره دا خو ډیره بده شوه
خان صاحب. نور می بیخی زړله دغه کلی نه تور شوی. غواړم چې کډه بار کړم او بیخی دا کلی پرېږدم.
نه کلی مه پرېږده. که ته کلی پرېږدې زه کلی پرېږدم هغه بل کلی پرېږدي نو کلی به چاته پاتې شي؟
نو څه وکړو خان صاحب. اولادونه به مو لیونی کیږي او موږ به ورته ګورو. په کلی کې درې ځایه ښکارا پوډر خرچیږي او موږ دومره عاجزه یو چې څه نشو ورته ویلی.
څه شی درې ځایه دا څوک دي؟
شامساک ریدی خیرو ښکارا پوډر خرچوي. هیڅوک څه نشي ورته ویلی.
نو یو څه وخت خو یې نه خرڅول اوس بیا پیدا شوي دي.
خان صاحب هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ بیرته یې خپل کار شروع کړ.
ښه داسې خبره ده
خان صاحب. ما هغه وخت هم تاته وویل چې ولسوال ورسره شریک دی. ټول ساقیان ولسوال ته ونډه ورکوي.
رښتیا ولسوال ورسره شریک دی؟
هو ورسره شریک دی. ټول کلی وایي چې ورسره شریک دی.
ټول کلی خو به وایي خو ثبوت یې لري؟
هو ثبوت یې شته. زما زوی د ولسوال او خیرو ثبت شوی آواز لري. ولسوال ورته وایي چې ما ته د ولسوالۍ ټول ساقیان ونډه راکوي.
خبره دومره سپینسترګۍ ته رسېدلې ده؟
خبره خو پخوا لا سپینسترګۍ ته رسېدلې وه. دلته هره ناروا ښکاره ده. ناروا خلک کله شرم لري.
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم. داسې به یې له دې کاره بېزاره کړم چې بیا به د نشې موادو نوم هم وانخلي.
هی خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي؟ هغه ټول زوراور خلک دي.
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم. تا به هم بیا خبر کړم.
حاجی صاحب سمد خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستی دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
والی صاحب متل دی وایي پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي. نو تاسې لوی کور او زموږ والی صاحب یاستئ.
خدای دې خیر کی څه مشکل لرئ؟
مشکل مو دا دی چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده.
نو پوډریان پوډر له کومه کوي؟
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي.
نو تاسې څه نشئ ورته ویلی؟
والی صاحب دا یوه لویه شبکه ده. له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري. یوازې قاچاق نه کوي بادماشان هم دي.
تاسې یې پېژنئ؟
هو پېژنو یې. دا د لیست راسره دی. په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والی صاحب. دا دی واخله.
راکه دا لیست.
دا دی والی صاحب
راکه.
دا لیست دی.
نو تاسې خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی؟
والی صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې. هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه.
څه شی؟ ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي؟
هو والی صاحب ولسوال اجازه ورکړه. که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه.
حاجی صاحب تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه حقه تور ورباندې پورې کوئ؟
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري. آواز مو یې ثبت کړی دی. دا دی په سي ډي کې را سره دی.
چې آواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده.
والی صاحب موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو. ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی. تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي.
تاسې رښتیا وایاست. دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی.
والی صاحب خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ. زموږ غم وخورئ. ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول. خو که تاسو مو خبرې ته غوږ نه نیسئ موږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو.
آرام آرام تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم.
ورونو تاسې آرام شئ چې والی صاحب څه وایي.
زه به همدانن ولسوال نیسم او سارنوالۍ ته به یې سپارم. دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته به جزا ورکوم. دا ستاسې حق دی که ما مو مشکل حل نه کړ جمهور رئیس ته ورشئ. آن دا چې زما په باره کې هم شکایت ورته وکئ، ورته ووایاست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.